همکاری وکړي. لنډ خبرونه مو د انیسا اجمل ناورېده. اوس هم راځو د پاکستاني ورځپاڼو اداریو ته چې مهمې برخې د اسلام آباد نه رابعه اکرم خان بیانوي.
وحدت ورځپاڼه خپل ادارې کې لیکي په اټک کې د پنجاب داخله وزیر په ډیره کې ځانمرګي برید لیوه چې د پنجاب صوبې داخله چارو وزیر شجاع خانزاده سره د نورو کسانو وجل شوی دی. ادارې وایي شجاع خانزاده ته د داخله محکمې ذمېواریانې کال 2014 کې ورکړې شوې وي او هغه د ترهګرۍ خلاف په لویو کاروایانو کې فعاله پاتې شوی دی. ادارې په وینا تیر کال هغه ویلي وو چې ناقانونه ګرځول شوي تنظیمونه د کار کولو نه منع کړی شوي دي او قومي مفاداتو خلاف د کار کوونکو NGO-ګانو او مدرسو فهرستونه هم تیار کړی شوي دي او د کلک ثبوت په نیت به د دې خلاف کاروایانې کیږي. درې مخکري کې چې وسلوالو خلاف کاروایانې روانې دي، خو د اټک د ځانمرګي برید څخه ثابته شوه چې بېګناه انسانان اوس هم په نښه کیږي. درې اخیری کلي کې باید چې د پیښې مکمل تحقیقات وشي او معلومه دې کړی شي چې وسلوال خپل هدف ته څنګه په رسېدو بریالي شو. د وسلوالو دا کیسه منصبې ناکامه جوړولو لپاره ضروري خبره دا ده چې د قبایلي سیمو په شمول په ښارونو کې هم د وسلوالو خلاف کاروایانې وکړی شي چې هغوی خپل انجام ته ورسي. اج ورځپاڼه هم خپل ادارې په دې موضوع لیکي او وایي چې د اټک علاقې شادی خان کې په یو ځانمرګي برید کې د پنجاب صوبې داخله چارو وزیر کرنل شجاع خانزاده سره د نورو کسانو وژل شوی دی او د پنجاب صوبې حکومت لخوا په دې لړ کې د تحقیقاتو حکم هم ورکړی شوی دی. ادارې زیاتوي چې د پنجاب صوبې داخله چارو وزیر ته خطره وه، نو په سکیورټي انتظاماتو سوال روچتیږي. د دې په اړه اصل صورتحال به د رپورټ مکملېدونه پس راځي، خو حفاظتي انتظاماتو کې مقامي خلک ښه نتیجې ورکولی شي د څه لپاره چې د یو ښه حکمت عملې د جوړولو ضرورت دی. جنګ ورځپاڼه خپل ادارې کې لیکي سینیټر مشاهدالله خان د هغه د یو انټرویو ورکولو په اړه د وزیر اعظم نواز شریف له اړخه د وضاحت غوښتنه او بیا ترې استعفا اخیستل بلا شبه یوه داسې فیصله ده کوم چې د ملک موجوده صورتحال کې قومي مفاداتو لپاره ضروري وه. ادارې مخکې دي کې سینیټر مشاهدالله خان خپل یو انټرویو کې د ISI یو پخوانی مشر تیر کال اسلام آباد کې شوي د تحریک انصاف د درنې منصوب اساس ګرځولی وو. ادارې وایي د ملک موجوده حالاتو کې داسې معاملات اوچتول د څه له وجې چې پوځ او سیاسي مشروالۍ کې فاصلې د پیدا کولو خطره وي د قومي مفاد او حکمت او دانشمندۍ سره سر منافی دي. درې اخره کلی کې تیر کال څه وشو او څنګه وشو د دې نصیحت مهمه خبره ده چې وزیر اعظم نواز شریف او آرمی چیف جنرال راحیل شریف قوم ته ورپېښ چیلنجونو باندې کابو موندلو او ملک د خوشحالۍ او ترقۍ په لار بوتلو لپاره مکمل تعاون کوي. باید چې د ماضي اختلافات هیر کړی شي او هماهنګي قائمه وساتل شي او د قومي مفاداتو تقاضا هم دا ده.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات. AP خبری ایجنس لیکي د پاکستان د وزیر اعظم د بهرنیو او امنیتی چارو سلاکار به د اگست په 28 نیټه هند ته سفر کوي. هغه به په دغه سفر کې د دوه هیوادونو ترمنځ په مهمو مسلو د هندي چارواکو سره خبرې کوي. بلخوا فارن پالیسی لیکي افغانستان په دې تیرو نږدې کلونو کې په ټکنالوژۍ کې مهم پرمختګونه کړي دي، خو لا هم ورته زیات کار کول دي. د دوه مقالو مهمې برخې په دې رپورټ کې. AP خبری ایجنس لیکي د پاکستان د وزیر اعظم د بهرنو او امنیتی چارو سلاکار سرتاج عزیز به په روانه میاشت کې هند ته ځي. په اسلام آباد کې د ایران د بهرنیو چارو د وزیر جواد ظریف سره په یو غټ خبری کانفرنس کې سرتاج عزیز وویل دی به د اګست په 28 نیټه هند ته ځي. تمه ده په دغه خبرو کې به د دواړو هیوادونو ترمنځ په امنیتی او اقتصادي خبرو بحث وشي او له دې سره به د دواړو هیوادونو ترمنځ د ځنډ ښکار شوی د خبرو عمل یو ځل بیا پیل شي. د دواړو هیوادونو منس په ګډه پوله د تشدد د پیښو د رامنځته کېدو له وجې اکثره تاوتریخوالی رامنځته کیږي او له دغې سره د خبرو عمل په تیرو کلونو کې د ځنډ ښکار شوی دی. د تیر زیارت په ورځ د هند خواته په کشمیر کې د یو جومات بهر بمی چاودنه وشوه چې پکې 10 کسان ژوبل شول. ځایي پولیس وایي په تیرو 14 کالو کې په دغه سیمه کې دا داسې لومړنۍ پیښه وه. د هند او پاکستان حکومتي مشرانو په جولای کې په روس کې له یو بل سره ولیدل او دواړه وزیر اعظمان د خبرو د عمل په وړاندې بوتللو سلا شول. د سرتاج عزیز هند ته سفر هم د دغه خبرو یوه نتیجه ده. AP لیکي تمه ده په روان کال کې د هند وزیر اعظم نریندر مودي هم پاکستان ته سفر وکړي. هغه ته وزیر اعظم نواز شریف دغه هیواد ته د سفر بلنه ورکړې ده. بلخوا فارن پالیسی مجله لیکي په 2002 کال کې په افغانستان کې 99% آبادی ټلیفون ته هیڅ لاسرسی نه لرلو. خلک به نورو ښارونو یا حتی ګاونډیو ملکونو ته صرف د دې لپاره تلل چې یو ټلیفون وکړي، او اوس سناسه 90% خلک ټلیفون نه لري. ځوانان فیسبوک استعمالوي، دوی ټویټر او داشان په نورو ټولنیزو ویب پاڼو خپل نظر شریکوي او د دنیا نه خبريږي. په دغه هیواد کې یو شمېر ټلیفوني کمپنۍ کار کوي. په یو وخت کې چې طالبان د موسیقي خلاف وو، اوس په ټویټر هم شته. خلک کاروبارونه لري او د مختلفو موبایل کمپنیو له لارې یو ځای نه بل ځای ته پیسې هم لیږي، چې دغه یو مهم پرمختګ دی. د کابل، کندهار، بامیان، فیض آباد او د یو شمېر نورو سیمو روغتونونه د کراچۍ د اغا خان روغتون سره د ټکنالوژۍ د استعمال له وجې تړلي دي. دوی معلومات شریکوي او د علاج نوې لارې لټوي. د ټیلی میډیسن لینک په ذریعه افغان ډاکټران اوس اپریشنونه کوي او مریضانو ته د علاج اسانې لارې ښایي. فارن پالیسی لیکي، د دې ټولو پرمختګونو باوجود بیا هم افغانستان ته د ټکنالوژۍ نه د ګټه پورته کولو لپاره به لا زیات کار کول وي، چې دا شان خپل ولس ته اسانتیاوې ورکړي.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
د افغانستان په کندوز ولایت کې امنیتي چارواکي وایي افغان ګډو ځواکونو د خان آباد په ولسوالۍ کې د وسلوالو طالبانو د ځپلو په هدف عملیات پیل کړي، او په پایله کې 12 وسلوال طالبان وژل شوي هم دي. یو شمیر کلی هم د هغوی نه پاک کړي دي. په دې اړه نور تفصیل د مشال ریډیو د خبریال اجمل آرین ناورو.
د کندز د امنیت قومندانۍ سرپرست جنرال محمد قاسم جنگلباغ وویل چې په دې عملیاتو کې 12 تنه وسلوال مخالفان وژل شوي دي. د خان آباد په ولسوالۍ کې تصفیوي عملیات پیل شوي دي چې تر اوسه پورې 12 تنه وسلوال وژل شوي دي. همدارنګه وکلي هم د طالبانو له حضور څخه پاک شوي دي، او په دې عملیاتو کې 2 تنه غیر مسؤول وسلوال هم وژل شوي دي. څه باندې 3 ونی کېږي د کندز ولایت د خان آباد ولسوالۍ د اختاش سیمه د وسلوالو مخالفان طالبانو په کنټرول کې ده. د اختاش سیمه د کندز په تازه تشکیل ولسوالیو کې شاملېږي، ځکه دغه سیمه د یوې ولسوالۍ په اندازه نفوس لري. د جګړې له کبله له دغه سیمې څخه او د خان آباد ولسوالۍ له نورو سیمو څخه په سلګونه کورنۍ بې ځای شوي دي، او دا مهال له ګڼو ستونزو سره لاس او ګرېوان دي. یو تن بې ځای شوي خپلې ستونزې داسې بیان کړې:
عملیات هم نتیجه نه ورکوي، په زرګونه کسان کورونه واره شوي، مالونه هلته په کورو کې پاتې دي، څله تندې مړه شو. یو قدم چې وړاندې لاړ سي لاغه ځای نه بیرته په شاسي، دوه برابره د هغو خلکو زور زیات سي. دا مشکل ده د خلکو سره منګه مایران پاتې استو.
په همدې حال کې د کندز ولایت د کډوالو او رستنیدونکو ریاست چارواکي هم وایي چې د ورستوي جګړو له کبله له خان آباد او قلعهزال ولسوالۍ څخه په سلګونه کورنۍ بې ځای شوي دي. دوی وایي چې اوس مهال د بې ځای شوو کورنیو سروې جریان لري، څو نیازمنې کورنۍ په ګوته کړي، او وروسته له سروې به ورته خوراکي او غیر خوراکي توکي توزیع کړي. په همدې حال کې ذبیح الله مجاهد چې ځان د وسلوالو طالبانو ویان معرفي کوي وایي چې دوی د خان آباد ولسوالۍ په جنگل باشي او بوهند سیمو کې پر دولتي ځواکونو برید کړی، او په نتیجه کې 14 تنه دولتي ځواکونه وژلي دي. خو د کندز امنیتي چارواکي د طالبانو دغه اداره دوي. د کندز د ولایتي شورا یو شمیر غړي وایي چې دا مهال پرته د 15 ولسوالیو مرکزونه او د کندز مرکز، د دشتیارچي ولسوالۍ، همدارنګه د دې ولایت یو شمیر زیاتې سیمې د وسلوالو طالبانو په حاکمیت کې دي.
د سولې پر لور
خپل منځي او شخړو د حل سولې چارې او د خپل حقونو لپاره د عدم تشدد لارې څه دي؟
په دې اړه د بشیر غواش د سولې پر لور خبرونه د هرې دوشنبه یا ګل او هرې یک شنبه یا اتوار په ورځو له مشال ریډیو ووري.
د سولې پر لور
اوس هم راځو یو بل رپورټ ته. د افغانستان په ختیځو ولایتونو کې جهادي شورا د یوې غونډې په ترڅ کې ګواښ وکړ چې که دولت په ننګرهار کې د طالب او داعش د ظلمونو مخنیوی ونه کړي، نو ولس به وسلې راواخلي او مقابلې ته به راووزي. نور حال د جلال آباد نه د مشال ریډیو خبریال باز محمد عابد راکوي.
د افغانستان د ولسی جرګې غړی او په ختیځ سیمه کې د جهادي شورا مشر اجي حضرت علي د یکشنبه په ورځ د جهادي مشرانو غونډې ته وویل د ننګرهار امنیتي وضعیت نور د زغم وړ نه دی.
په دې درې څلور میاشتو کې په مشرقي په ولایت کې شپږ سوه نظر همدغه شینوارو خوګاڼې چاپریال خلک یاد هم دې مشرکی خلک باندې شوې دي او 200 کسان چې زموږ معلومات دار باندې دي هغه په نوبت نوبت سره دا شی دا چې په لور سره ولې چې په موږ وانو زو هم دا سی باندې حالو زې
نوموړي وړاندې وویل امنیتی ستونزې د شینوارو په سیمه کې اوج ته رسیدلی خو امنیتی ځواکونو په خوګیانو او یساره کولسوالیو کې عملیات کوي. د اجی شامرد په نوم یو تن پخوانی جهادي قماندان په خپلو خبرو کې وویل که دولت د وسلوالو ډلو د زور زیاتی مخه ونه نیسي نو دوی به په وسلواله مبارزه لاس پورې کړي. د دغې غونډې ګډونوالو چې شمېر یې سلګونو تنو ته رسېدو تر غونډې وروسته د جلال آباد ښار پښتونستان واټ ته راووتل او د دولت د وسلوالو مخالفینو په ضد یې شعارونه ورکړل. باز محمد عابد، مشال راډیو، جلال آباد.
له پاکستان او افغانستان نه تازه خبرونه او تبصرې.
د سولې نوبل انعام د سوات ملال یوسف،
ډاکټر اشرف غنی نن د خپلې دندې
د سیمې امنیتی ستونزې،
د پاکستان او هند ترمنځ د کنټرول په کرښه،
اقتصادي خبرونه،
سیاسي او کلتوري هلې ځلې. خو کابل اوس بدل شوی، د خرابات کوڅه هم ورسره بدله شوی.
هر ورځ د سهار له 9 د ماښام تر 6 بجو لمشال رادیو
تاسو مشال ریډیو ته غوږ اوریدونکو، د بلوچستان حکومت د بلوچستان ایجوکیشن انډونمنت فند په نامه د صوبې په ټولو 22 ضلعو کې د ایف ایس سی 12 جماعت هر اول درجه لرونکي زده کوونکو ته د وظیفو یا سکالرشپس ورکولو اعلان کړی دی. نور تفصیل زموږ د خبریال نیاز موساخیل ناورو.
د بلوچستان د اطلاعاتو وزیر عبدالرحیم زیارتوال مشال رادیو سره په خبرو کې د دوی حکومت لخوا اعلان شوی د بلوچستان انډومنت سکالرشپ په اړه وویل.
موږ د انډومنت فند په اکله موږ ته چی ایشوی اوس غواړو چې لاغه ځخه خپلو ځوانانو ته چې چا فرش ډیویژن اخیستی هغو ته له دې ځخه سکالرشپ ورکوو. په هغه کې موږ بنیادي طور باندې 1500 پر منت د فرسټ ایئر فرسټ ډیویژن چې کوم الکان اخیستی چې چا نمبران 60 یا 60 د ابوي په ټول ضلعو کې ایف ایس سی والا هغو ته دا سکالرشپ ورکوو.
د ضلع لورلای اوسیدونکو او د یو زده کوونکي پلار عبدالخالق بیا د ای پی سی یا 12 زده کوونکو ته د میاشتې 1500 روپۍ ډیر کم سکالرشپ ګڼي. دی وایي
په دې به سټوډنټس د موجوده وخت او د موجوده حالات په تناظر کې دی په دې 1500 د میاشتې سو کې خو صرف د دوی د موبایل خرچه نه راتلی ولی جدید دور هغه له دې سره خپل د نیټ له دې شي سره وابسته دي هغه ریسرچ کوي. نو باید چې حکومت یو داسې سنجیده اقدامات وکړي چې له هغه سره نو دوی یو کار هم برابر شي.
د سیمې اوسیدونکو کی محمد اکبر فکر کوي چې حکومت به د پخوا په شان دا سکالرشپ هم له میریټ او انصاف پرته تقسیم کړي.
پښتونخوا ګورنمنټ څخه موږ نه مطمئنه دا اوس تیر واري د ام پی سکالرشپ یو مخ ور کوي چې بیا ور کوي په هغه کې بالکل دی چې کم دی د خپل پارٹی خلک چې کم دی هغه بیسټو په لاغه چې کم دی هغه له پریویلیجز ورکړه هغه له
خود. بلوچستان حکومت اطلاعاتو وزیر عبدالرحیم زیارتوال د ځینو خلکو دا تورونه نه مني. د زیاتوي دا پروګرام به مکمل پر میرټ او انصاف مشتمل وي.
فرسټ ډیویژن چا خستی هغه چې هر څووی بل څوک باندې کنسیډر کیږي که چا دوکه وکړه د هغه خلاف سمه قانوني کاروایی کوو.
یاد دوی سږ کال 2015 کې د 10 جماعت د امتحانونو نتیجې له اعلانېدلو سره سم بلوچستان حکومت د انډورمنت ایجوکیشن فند په نامه د ای پی سی یا 11 او 12 جماعت د اول ډویژن زده کوونکو لپاره تر 2 کلونو د میاشتې په حساب د 1500 روپۍ وظیفې یا سکالرشپ ورکولو اعلان کړی دی.
د ځوانانو لاسته راوړنې
ماته نن چې د 9 ګولډ میډل ملاو شو.
دا غوي ستونزې سپیشلی د جینکی کالج نشته دی واته او د ستونزو د حل لار
ینګ بلډ ته چې کوم غریبانان دی د پیسونو وسنره سیناوي د پاره مونږه د کتابونو د داخله او د ماهانه پیس غم کوو.
د ځوانانو غږ خبرونه کې لا اسرار علم محمد سره نیخ بنېخه.
او اوریدونکو اوس هم پر روانه خبرونه کې راځو 19 پروگرام د تاریخ پانی ته د نن په پروگرام کې د خیبر پښتونخوا د مردان ضلع لرغونی او تاریخي ځایونو شهباز کړي جمال کړي او لنګرکوټ په اړه معلومات درکو دغه ځایونو ته د مشال لیډو خبریال خالد خان تلی او الته د کارپوهانو او تاریخ پوهانو سره خبرې کړي دي.
اوریدونکو دا پښتو متل دی چې د ستړو ځای شهباز ګړه ده، خو ډېر کم خلکو ته به دغه معلومه وي چې شهباز ګړې ته د ستړو ځای ولې وایي. او دا خیبر پښتونخوا مردان ښار سره نږدې د دغه ځای د پښتونخوا یا ګنداره په تاریخ کې څومره اهمیت دی. نن ما د تاریخ پاڼه پروګرام کې د شهباز ګړې، جمال ګړې او بیا هم په دغه سیمه د لنګر کوټ د کلا په حقله معلومات ترکو. په تیر وختونو کې هندوستان تا د منځنی ایشیا، افغانستان، سواد، دیر، باجوړ او پېښور نه چې څومره لارې تللې نو په شهباز ګړه به تیرې دي. او په اباسین د پور کې دوه مخکې به قافلو پړاو یا دما د شهباز ګړې په مقام کوله، نو ځکه ورته د ستروزه ویل کیږي. دغه شان د اشوک باچا له وخت چې د عیسی علیه السلام د پیدا وخت نه خوښه درې سوه کاله وړاندې تیر شوی، د شهباز ګړې په یو ګډ باندې په خورشته جبه کې د بود مت په حق لا سفرامین لیکل شوی دی چې د لرغونی آثار محکمې تر اوسه پورې محفوظ ساتلې دي. دغه شان د شهباز ګړې سره نږدې د جمال ګړې، کندراتو، سټوپا او نور د بود مت مقدس ځایونو په حق لا د معلوماتو سره سره به د مردان سره نږدې د لنګر کوټ د کلا په حق لا هم خبرې کوو، چرته چې د مغولو او د یوسفزو په منځ کې تاریخي جنگونه شوی دي. دا عبدالولی خان پونتون مردان وایس چانسلر او دا لرغونی آثارو کارپو پروفیسر ډاکټر احسان علی په وینا، کله چې د موریا خاندان په کابل، پېښور او په ټول هندوستان بچای وو، نو د اشوک بچا په وخت کې د بود مت تعلیمات خپرولو لپاره د عبادت ځایونو سره سره د زده کړې ځایونه هم په ټول هندوستان کې جوړ شوي وو. او هم په دغه وخت خوښه درې سوه کبل مسیح کې د شهباز ګړې په مقام د اشوکا بچا له اړخه په یو ګډ دغه د بود مت خبرې لیکلې شي دی.
دین اشوکا موریا غم موریا نو په شهباز ګړه کې او په مانسیره کې دا راغی د زمانه په خروش دي کې لیک دی، او دا راغی د بادشاه غړغه کې کمانډ او راغی د بودیزم ترویج او دغه شهباز ګړې را ګټ کړي. دا راغی د وژن شهباز ګړې شهرت راغی، بیا شهباز ګړې کې د بودیست مونومنټس ډیر زیات شو.
دا خبره د پېښور میوزیم کیوریټر او سیلنکار بخ محمد هم تاییدوي او وایي چې د اشوک بادشا په وخت کې په ټوله ګندارا کې بود مت ډیر په تیزی سره خپرېدو او په ګڼ شمیر کې د بود مت د عبادت او زده کړې ځایونه جوړ شوي وو.
265 قبل مسیح والی 235 قبل مسیح درمیان کې دا ګډ باندې خروشتي رسم الخط کې د بود مت فرامین لیکل شوی دی. د دې مطلب دا دی چې 3rd century BC کې دغه ټایم کې د اشوک بادشا په پیریډ کې دې علاقې کې بودیزم خور شوی او ورته راغلو.
بخ محمد زیاتوی چې دا شهباز ګړې په ګډ په خورشته جبه کې د بوت مت سوار رسلوې خبرې لیکل شوې دي چې زیات تر پکې د امن، خیر خیګړې او د انسانیت د خدمت په حق لا دي.
پدې راک اډیک چې دی پدې کې د بوت مت سوار لس خبرې لیکل شوې دي. پدې کې دا دي چې د مور پلار ریسپیکټ کوي، سو انسانانو ته تاسو نقصان مرسوي، ورپسې چې تاسو د ناور مزخمی کوي یا محلالوي دا پکې دی. بیا داري چې تاسو د لارو غاړو ته کویان جوړ کړئ د خلکو د ویلفیر لپاره، تاسو داسې په روټس باندې یا په ځینو کې تاسو ونی وکړئ چې دا غین خلکو ته فائدہ وي.
خو بیا ځنه تاریخ پوها او د لرغونی آثار او کارپوهان وای چې دا شهباز ګړې او د دې سره نږدې سیمه د بود مت نمخ کې د هندوانو لوی مذهبي ځایونه وو. فرهاد علی اور چې دا مردان او دا ثوابه په لرغونی او تاریخي ځایونو باندې سیړنې کړې دي، وایي چې دا هندوانو د مقدس کتابونو نه چې کوم حواله د هندوانو مذهبي خار ایودیا او روحاني شخصیت د رام چندر په حق لا ورکول کیږي، نو هغه په اصل کې هم د شهباز ګړې خار په حق لدی هغه وای چې چینی زائرین چې کله پشپګما ایسوی صدی کې دلته راغلی نو دا د بودھ مت لوی مرکز او
انسان چې کله راغی نو دوی ته د پولیو شاه په نوم باندې د دې تعارف کړی دی موږ سره دغې نه مخکې چې کوم د دې تاریخ ته د نو انسان د دغه طرف هم اشاره کړې دي چې هغه لیکلي دي په خپله چې دا د شهزاده سودن کې پیدایش دی. شهزاده سودن د دې بودست دی د پیغمبر او هغه وایي چې دا راګدانی وه دلته شهزاده سودن خپل اتی نو هغه دان کړی و یو چا ته د خدای په نوم وغوښتو هغه دان کړی و بیا هغه خپل لار دلوتن کو
دا تاریخ کتابونه لیکي د هندستان پلور د سواد دیر باجول کابل او پیښور نه ټول لارې به د شاهبازګړې سره یو کېدی او زیات تر قافلو به هم د شاهبازګړې په مقام پړاو یا د مکوله نو ځکه ورته د ستړوځې ویل شي. ډاکټر احسان علي په دې اکله وایي
او بل شاهبازګړې چې د پکراس روټ باندې و په سلور سړکونه به پراتلل د پلی شیر خانې نه د بونیر نه د چارشدې مردان د طرف نه سړک راغی او د سوابه هند او د پنجاب سړک نو شاهبازګړې ته بیا خلکو رښتو د ستړو زیوی ځکه چې کوم خلک براتلل ته الته به رښت کو.
دا تاریخ استادان او د لرغونی آثار او کارپوان وای چې دا کوشان خاندان کنشک باچا په وخت کې ګندارا د بودھ مت لوی مرکز او د پیښور مردان سواد او هزاره کې به په سونو د عبادت ځایونه ستوپې او مدرسې جوړ شوی وي چې بیا رښتو فید هونز رانی او تباکلی
پشاور پلین چې کوم ایریا دا د مردان دا بالکل لګندارا د پخوانی یا د اوسنده ګندارا بالکل یو زړه دی او په دې کې موږ سره ډیر امپورټنت آرکیولوژیکل سایت شته. شاهبازګړې نه علاوه موږ سره دلته یو تریلی سایت دی، موږ سره میخه سانډا سایت دی چې د اغینا فاسټینګ سیدارتا سکلپچر موږ ته ملو دی کوم چې وس لاهور عجیبګر کې پروت دی. او د دین علاوه موږ سره خوا کې وسره په لږ فاصله کې جمالګړی ده، بیا جمالګړی سره لږ فاصله کې تخبای سایت دی. نو مطلب دا ټول علاقہ د دین علاوه داسې سایټس چې هغه توسه پوری آئی کې سړنې کار نه شوی یا هغه رپورټ شي ونی دي نور هم سایټونه کې دي شي او شته په ټول علاقہ کې.
ډاکټر احسان علي وایي چې دا یو دور او چې دا ټول هندستان چین او جاپان نه بخلق د زکړو د پاره سواد مردان او پیښور ته راتلل.
نو د دې ټیچینګ چې هغه په امن بیسټ او د دقیق د وجنه په دنیا کې دا علاقہ د سبق د پاره مشهور شو. نو چینیان کوریانز او جاپانیز دا تاریخ وای زنه هغه په خپل به سبق لدل تراتل د کنفوشیس خپل شاګردانو ته ویل چې زه ګندارا ته او ګندارا کې مونږ تاسو چونوس بیا مونږ چین ته ولټ روان یو سبق پس کوریا ته ځو او جاپان ته ځو.
دا شاهبازګړې نه خوښه 40 کیلومتر لري د کاټلنګ په سړک په جمالګړې کې د بودھ مت مندل شوی لرغونی آثار هم د ستاینې او لیدلو وړ دي. چرته چې په یو غونډه د ګندارا د ټورونه ځاړو د بودھ مت آثار او نخې نخانې ملو شوی دي. پیښور میوزیم کې سیړنکارا بلکیس دورانی د جمالګړې د سایت په حق لا وایي
سمرج منگسرا سائٹس تھی خیبر پختونخوا کے بلکہ ایز اے ہول پاکستان کے نو آگے تاریخی اہمیت پر اقل جزوتا ستویم نو جمال گڑھ سائٹ شو شہباز گڑھ شو بدھ کڑاون شو دس درمرا جی کا سروپ شو او مانسہرا کی زمنگ راکٹ ایکٹس تھی. دا ٹوٹل فائیو دس سائٹوں نے کم دا تھرڈ سینچری بی سی نہ تعلق ساتھی راجا اشوک چندر گپت موریا نو سیو ٹائم کی جڑ سی ہوئی
کیږي چې د انګریزانو په وخت کې د جمالګړې لرغونی آثار موندل شوی چې بیا وروسته د جاپان حکومت په مرسته نور سیړنې او کودایانې وشوي چې نور قیمتي آثار او سټوپې پکې رابرسېره شوی دي.
دا په فور د فرست ټایم دا چې دینو جنرال کوډ رپورټ کړو 1836 کې بیا ایکسپلوریشن د الیگزانډر کنینګم هم کړو او دا غي نه پس په 1980s کې په جاپانیز چې کمرکیولوژیکل میشن دا وی په دې کې کار کړی دی. بیا دا غي نه بعد زمونږ ډپارټمنټ چې کوم دی آرکیالوجی هغه په کنزرویشن کار کړی.
وای لیکيږي چې کله د یونان سکندر اعظم په کال 328 قبل مسیح کې پانا واپس د افغانستان نه باجوړ ته راوړل دو نو هغه خپل فوزنا په دوو لخکرو کې تقسیم کړل چې یو لخکر یې د مامند پلار پشکلاوتی یا موجوده چرسدې په اړه اولیگل او بل لخکر چې سکندر اعظم یې مشري کوله په دیر او سوات حمله ور شو او بیا وروسته دغه لخکرونه د شاهبازګړی او هند په مینس کې د سکندري په مقام یو ځای شو چې د بخت محمد په وینا هم د سکندر اعظم د نوم په مناسبت ورته دغه نوم ورکړل شوی دی.
موږ سره بیا د دې شاهبازګړی او د هند منس کې کوم یو سایټ دی هغه ته موږ سکندری وایو. دا الیگزینډر د گریټ هم په دې غاړه راغلی دی ځکه دا او دلته هم دمه کړی دا د سکندری کې ځکه دغه سایټ دغه کلی ته اوس هم سکندری کلی وای. او چې کله هند ته راغی هند کې هغه یو میاشت تیر کړه سره د خپل آرمی د کشتو پولې جوړ کو او بیا دا سین کراس.
خو بیا د شاباز غړی سره نږدې د لنګر کوټ سیمه او کلا هم یو تاریخي ارزښت لري کوم چې ممتاز د مغولو او یوسفزو پښتنو په منځ کې شخړې او جنگونه په ګوته کوي. فرهاد علي خاور د لنګر کوټ د کلا په حق لوای چې اکبر باچا د لنګر کوټ په مقام د یوسفزو سره په کال 1500 او بیا پشپګ اتیایم کې جنگونه کړو چې دا ګنشمیر مرګ جوګلنه علاوه داغه یو مشهور جرنیل راجا بیربل پکې هم د یوسف زو د لاسا مړ شوی وو.
دا په پیندل سوال یو ته ایم کې اکبر بچا په دې خار حمله وکا او د اغي جرنیلانو جنرال زین خان بیربل وغیرہ او د اغي په قیادت کې په دې علاقې باندې بار بار حمله شوی د په دې په قبضه کې راغی. دلته اکبر بچا بیا کلا جوړ کړ اغم دل نور کوټ په نوم باندې د غوډ انت غسل سوکاله راو وخت په وخت دې باندې جنگونه شو. په پیندل سوال چې شپه ته ایم کې یا مغولو د یوسف زو یو د تاریخي جنگ شو په دې ملندرې په مقام هغه کې چې کله مغول شکست وغوړو بیربل پکې مړ شو نو د دې قبضه چې کم دینو بیا بحال شو. نو د شاهجان او د جنگیر د دور کې دا علاقہ لکه بیا د یوسفزو په قبضه کې و او رنگزیب بیا په دې قبضه وکړه او دلته دوباره لنګرکوټ کلا جوړه کړه.
دا لنګرکوټ په مقام د مغولو او د یوسفزو په منځ کې د اخیری جنگ په حق لا فرهاد علي خاور وایي.
د مغولو منصبدار چې دلته کومو الهداد خان نو هغه ملک دیوان خان د یوسفزو یو سرمشر دی دغه علاقې هغه له خربوزه کې یوانه کې زهر ورکړه او هغه ملک په غریبۍ سدي را پاتې ده. بیا د دیوان خان او یور وارو دغه په قیادت کې حمله شو نو دغه کله تصنف کړه مغولو له شکست ورکړو دغه د نوکل او دغه د کبدا د مغولو اخیری تبعی و دغه نه پښ د مغول په دې علاقې باندې نه دی پاتې شوی.
دغه شان فرهاد علي خاور وای چې کله د خوشحال خان خټک پلار د مغولو منصب دار او نو د خاندان هم د لنګر کوټ په مقام د یوسفزو په خلاف جنگیدل او چې بیا کله خوشحال خان خټک د مغولو خلاف شو نو په خپل شعرونو او دیوان کې د لنګر کوټ د کلا ذکر کړی دی.
دغه خو جنگ نه لیکلې دی یو شابات غړي باندې چې هغه صرف په شعرونو کې ذکر راغلی دی. خوشحال خان خټک په دې کلی حمله کړی دا چې کله دا دغه نیکه دی وو جو نو بیا فلاره په کلاغه فلاره هم په خلته دی دوی هم دغه کلی سره خوا کې د دې مقابله شوی و. هغه کې خوشحال خان فلاره مړو او د خوشحال خان په خپل زخمي وو او د خوشحال خان تر پکې مړو. نو خوشحال خان او بیا چې کله د خوشحال خان سدو سره روغ شو نو خوشحال خان دې کلی ته راغلی وو د دې لنګر کوټ کلا هغه په خپل دیوان کې موجود چیرې مغول دلته لنګر کوټ او تاسو لنګر کوټ خپل لري د علاقې د دې خار نومو.
تربل او نه پوری خپل قربا خالد خان ته اجازه ورکړه د خپل پامان.